السلام علیکم دا مشال ویډیو دا وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي. زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به د اورګزو ایجنسې په ډبورې سیمه کې د جنگي الوتکو د بمبارۍ حال، د باړې او د درا دمخیل د اوسیدونکو ستونزې او دغسې د نورو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال مرکه به هم وورې. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د خبر ایجنسی د باړې سیمې خلک وایي چې د روژې په میاشت کې هم د دوی په سیمه کې پر ګرځېدو بندیز دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نیټو په مرکز کې شپږ کارکوونکي افغانان تښتولي چې پنځه یې وژل شوي. او د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سرحدي سیمو د درنو وسلو ګولۍ لګېدلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ایجنسی د باړې سیمې خلک وایي چې د روژې په میاشت کې هم د دوی په سیمه کې پر ګرځېدو بندیز دی. د دې په وینا ټولې مهمې لارې تړلې پرتې دي چې له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. یو د باړې یو اوسیدونکی خان کریم اپریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
نیرجی د کلفی د وژن ټول هغه مین لارې او زمونږ سره کم نږدې بازارونه چې هغه ټول حکومت لکه بند کړی دي، او د هغې د وژن مونږ له ډېره غټه مسلې دي. درې درې ګینټې مونږ پیاده مزل کوو د یورو جماعت د سامان د اخیستو لپاره، او بیا چې روزو بازار ته نو هغه ډېر په تکلیف، او چې ماښام درسو نو ډېر په مشکله باندې درسو، نو خلکو لکه ډېر زیات تکلیف دی په دې لارو باندې.
د خبر ایجنسی په باړه کې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي چې له کبله یې په سیمه کې بازارونه تړل شوي او پر ګرځېدو بندیز دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نیټو په یو مرکز کې کارکوونکي شپږ افغانان تښتولي دي چې د پنځو مړي یې میندل شوي او شپږم په تېښته کې بریالی شوی دی. د میدان وردګ ولایت د والي ویاند شاهد الله شاهد په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
لیزنه د مېدان خیر په لوري په حرکت کې په سراچه موټر کې سپاره او د ملاخیلو په سیمه کې وسلوالو دوی اختتاب کړي وو. بیا دغه نن سهار شپږ بجې د قلعه فیضو په سیمه کې د جلیزه ساحه ده، دوی جسدونه هلته اچولي وو. جسدونو څنګ کې دا ساحه غونډه منګزاري کړې ده، او دوی کې پنځه کسان یې وژلي. یو کس د شپې چې دوی کله ګوري د شپې تیاره کې د تښتېدلې خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی.
بل پلو په دې هیواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لخوا خبره سوې خبر پاڼه لیکي چې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې د دوی درې عسکر وژل شوی دی. خبر پاڼه لیکي چې دوه عسکر نن د افغانستان په ختیځ کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی، او دریم هم د دې هیواد په ختیځ کې له یاغیانو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. دې خبر پاڼې دا نه دي لیکلي چې دا وژل شوی عسکر د کوم هیواد دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سرحدي سیمو د درنو وسلو سلګونه ګولۍ لګېدلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي ویلي دي چې د پاکستان له چترال سره پر پرتې دانګام ولسوالۍ د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ پر دې مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. په عین حال کې د کونړ اوسېدونکو حکومتي چارواکو او قومي مشرانو پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان له خاورې دي د دوی پر سیمو د روان نو بریدونو د مخنیوي لپاره جدي او بیړني ګامونه پورته کړي. د پاکستان لخوا تر دې دمه پر کونړ ولایت د دې هیواد لخواوري د ورستوي بریدونو په اړه سندي ویل شوی. د پاکستان جیټ الوتکو نن په کورمه کې د وسلوالو طالبانو پر څلورو ځایونو بمباري کړې ده. استخباراتي چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې بمباري کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي، خو دوی ته یې کره شمېره نه ده معلومه. د هغه په وینا دا ځکه چې وسلوالو د وژل شوو مړي له هغه ځایونو وړي دي. بل پلو رویټرز خبري اجانس هم د یو چارواکي چې نوم یې نه دی لیکلی له خولې لیکلي چې په دې بمباري کې پنځلس وسلوال وژل شوي دي. د رویټرز په لیکنه آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. افغانستان له پولیس سره پر پرته د سیمه کې د تیری کې طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې فعالیت کوي. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دولت شاه ولسوالۍ په لسګونو دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د طالبانو پر ضد د هغه پاڅون ولسی پاڅون ننګ وکړه چې څو ورځې وړاندې راپاڅېدلی و. د دینی عالمانو او ولسی پاڅون کوونکو د ګډون غونډې غونډې ګډون کوونکو وویل چې هغه ژمنې به سرته رسوي چې د پاڅون له پایلې کړې دي. د پاڅون کوونکو په وینا کې یڅه هم تر دې دمه د دوی په وینا دښمن ته کومه ښکاره مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په دې خوښ دي چې دښمن له دوی سره د مخامخ کېدو توان نه لري او د دوی په یوه ږغ د سیمې پرېښودلو ته اړ سوی دی. د لغمان په علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې ولسي پاڅون څو ورځې وړاندې په داسې حال کې پیل سو چې د پاڅون کوونکو په وینا د خلکو د زغم کاسه نوره ډکه سوې ده او نور یې د طالبانو جنایتونه او ظلمونه نه سي زغملی، چې د هغوی په وینا قومي مشران، ښوونکي او بېګنا ولسي وګړي وژني. په کندهار کې د ملي امنیت چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان پر پوله یا د درو پاکستانیانو په ګډون شپږ وسلوال طالبان نیولې دي. دا چارواکي زیاتوي چې له دوی سپکې او درنې وسلې او چونکي توکي هم نیول سوي. په دې نیول سوو کسانو کې درې له پاکستان سره تعلق لري. دوی له میډیا سره په خبرو کې دا ومنله چې په پاکستان کې طالبانو دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره ورلېږلي وو. پاتې درې کسان د کندهار ولایت له بېلابېلو سیمو سره اړه لري. دې نیول سوو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې ومنل چې دوی په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو بریدونه کړی دي.
اول حمله چې مو وکړل هم پر دغه قرارګاه باندې وکړل، چغل بای کول په هغه قرارګاه باندې حمله وکړل. درته بیا وروسته موږ جنا شات سمه استفاد نه ورسېدی. دوه معامله بیا درته موږ په خمان باندې حمله وکړل. موږ یو ملګری زخمی سو، پهلوان په نامو په ناس کې زخمی سو.
د وسلوال طالبانو لخوا په دې اړه دریز مخې ته نه دی راغلی. او د چین په بیجینګ ښار کې په روانه اونۍ کې سختو بارانونو لږ تر لږه لس کسان وژل دي. په دې تیرو شپږو لسیزو کې دا په دې ښار کې تر ټولو زیات باران دی. په تیرو څوارلسو ساعتونو کې د بیجینګ ښار په فنګشن ولسوالۍ کې شپږ څلوېښت سانتي متره باران ریکارډ کړل سوی دی. د امدادي کارونو ترسره کوونکو د وران سو ځایونو په بیا ودانولو پیل کړی. چارواکي وایي چې د باران له امله د مړو شمیر زیاتېدای سي. د خبرونو پای
خبرینم د بوریوال کاکړ نووریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې او لستلې شه. په روانه خبرونه کې به وره د اورګزو ایجنسی په ډبورې سیمه کې جنگي الوتکو بمباري کړې. د خیبر ایجنسی د باړي خلک وایي د روژې په میاشت کې هم د دوی په سیمه کې کرفیو ده، چې له وجې دوی ته مشکلات دي. د در آدم خیل اوسیدونکي وایي د بجلی د نشوالي له وجې د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محروم دي.
د بجلی لوډ شیډنګ سره د اوبو هم له تکلیفې په تجارت هم د ډېر اثر غورځېدلی ده. په کار دا ده چې حکومت په دې کې دلچسپي واخلي.
په روانه خپرونه کې به د نورو ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال مرکه به هم وره. مشال ریډیو سره اوسه. او اوریدونکو زو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. څنګه چې تاسو ما په شروع کې د اورګزو ایجنسی په ډبورې سیمه کې جنگي الوتکو بمباري کړې ده. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه باندې دي. کپ دې اړه مو راته پوره معلومات راکړل دا چې په اورګزو ایجنسی کې کومه بمباري شوې ده، دا بمباري څه وخت شوې ده او په چا باندې شوې ده؟
بالکل، دا د اورګزو ایجنسی په ډبوري سیمه کې جنگي الوتکو بمباري کړې ده. موږ چې کله د استخباراتي ادارې او چارواکي سره خبرې وکړې نو دې دا وویل چې سهار وختي قریبا شپږو نه وخت له تر اووه بجو پورې دوه جت الوتکو د زختان، ابلستکي، سنګر او په ګنډیتال سیمه کې د طالبان وسلوالو په ټکانو بمباري کړې ده. څه پکې ده وینا چې مخالفونو پنځه ټکانې ته زیان رسېدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په بمباري کې مخالفینو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده، خو لا تر اوسه دوی ته صحیح شمېر نه دی معلوم شوی.
بل تیر ورځم د اورګزو ایجنسی په سپینټل سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی وو، نو په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېره زیاته شوې ده او کسنګه؟
بالکل، دا چې کله په سپینټل سیمه کې د مولا نبی حنفی په مرکز موټر بم د چاودنې له امله د مړو شمېره چې کومه وه هغه پرون ووه، خو نن چې کومه دی هغه دو نور مرکی دو سره نه کو ترسه دل دا په سیمه کې د پخې حق چې د ماشومان هم مرشي وي خو د صحت چارواکو مخه چې کم د ماشومان او د مرکی دوش میره دا د پنځه دا په پخې کې یو بل خبر مونږ ته ترلاسه شوه دی هغه چې په پخې کې مرشي باقی کسانو تعلق چې دی دا د مولانا نبی حنفی دل سره دی دغه په پخله دغه خبره پخله د مقامی دلی ویان محمد قاسم خراسانی مشال لوډیو تکړه دا دغه وینا چې په زخمیانو کې هم د دوی څلور کسان شامل دي د صحت واکو تر مخه په پیښه کې زخمیانو شمیره چې کومه ده هغه دلسته او په زخمیانو کې چې کومه په زخمیانو کې یو زنانه هم شامل ده
سمده
دا وایي چې زیاتره شوبله چې کومه هغه د کورونو چتونه رغورځېدو له کبله شوې ده او د ځایي خلکو تر مخه چې سیمه کې تر پنځو پورې کورونه چې دي هغه د پیښې په وجه باندې زیانمن شوي دي او صحت چارواکو چې کوم دی مونږ تل تحصیل هسپتال ډاکټر اورنګزیب سره خبرې کړې وې نو هغه مونږ ته دا وویل چې مړي خپلو خپلوانو ته سپارلې دي او زیاتره کسان چې کوم زخمیان شوي وو هغه هم فارغ کړي دي خو په دې کې ځینې علاج اوس هم روان دی هلته چې مونږ د سپیټل سیمې خلکو سره خبرې وشولې نو هغه دا وویلو چې د دغو کسانو چې کوم د دې سیمې سره تعلق دی چې اتوار په ورځ په دې پیښه کې غشي او مرشي او هغه خپل ابایي قبرستان کې خورو ته اوس پرلو
صحیح ده
پیښه چې کومه ده د دې په اړه چې طالبان پاکستان په خپل سر اخیستی ده
صحیح ده ډیره مننه را تاسو معلومات را کولو اوریدونکو دا موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال چې د اورګزو ایجنسی د پیښې په اړه تفصیل راکول او اوس به لړ شو خیبر ایجنسی ته د خیبر ایجنسی باړي اوسیدونکو وایي د روجې په میاش کې هم د دوی په سیمه کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی دا ټوله مهمه لارې تړل شوې دي د خلک وایي د کرفیو له وجه دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي او د روجې ماتې لپاره دوی پر اوږدو لاروسي او د کورنۍ لپاره خواړه راوړي د باړي اوسیدونکو وایي له حکومت نه دا غوښتنه کوي چې بازارونه دې ورته خلاص کړی شي او اسانتیاوې دې ورته ورکړل شي په دې اړه نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو
د خیبر ایجنسی د باړي تحصیل خلک وایي چې په سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله د دوی مهمې لارې او بازارونه تړل شوي دي او په زیاتره ځایونو کې کرفیو ده دوی وایي چې اوس د روژې میاشت ده او دغه لارې او بازارونه دې ورته خلاص کړی شي او په کرفیو کې د ورسره نرمي وکړی شي د دوی په وینا خپلو ضرورتونو پوره کولو دپاره اوس په اوږدو او سختو لارو باندې بټتل او پېښور ته رسي چرته نه چې د امروزه ژوند د استعمال سیزونه او روجمات یخلی او د روجې په دې میاشت او سخته ګرمۍ کې بیا واپس خپل کلو تستنی کی او د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي په دې حق لباندې د باړې سیمې اوسیدونکو خان کریم پرېدی مشال ریډیو ته وایي
نیرجی د کلفی د وژن ټول هغه مین لارې او زمونږ سره کم نشدې بازارونه چې هغه ټول حکومت لکه بند کړی دي او دا هغه د وژن موږ لټېره غټه مسلې دي درې درې ګڼې موږ پیدا مزل کوو د یورو جماعت د سامان د خستو د پاره او بیا چې روزو بازار ته نوغم ډېر په تکلیف او چې ما خام درسو نه په مشکل باندې درسو نو خلکو لکه ډېر زیات تکلیف ته دي لارو باندې
او د یاد ستونزې پاړه باندې د باړې سیمې یو بل تن ترابلی پرې دی وای
بوڑی د کرفو دا تقریبا چې پروګرام کول روان دی دا د تاریخ د پاکستان د تاریخ د ټول نو دا کرفیو چې تاسو سفر روانه او په دا کې لارې باندې بازار بند دی اوس موجوده وخت کې لکه نور تکلیفونه هو نور مې دي خو د روجي په هغه کې خلکو ته انتهایی خاط تکلیف ځکه دی چې دوی د روجاموتی یا د پښمنی یا د خپل د خوراک سامان لپاره تګ ورتګ لپاره د لارې تړلې شوې دي
د باړې سیمې د لارو د تړلو او د کرفیو د ستونزې په حق لمو چې کله د خیبر سیمې پولیټیکل اپوزي چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی په دې اړه د څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه د باړې سیمې د خلکو د دغې ستونزې په حق لمو چې کله د دغې سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي حمیدالله جان اپریدی نظر واخیسته نو دوی وویل
مونږ هر وقت وقتاً فوقتاً کاغه د اسمبلی فلوري کاغه ټي وي کاغه اخباري کاغه گورنر یا فوجی کم متعلقہ افسران دی دا غی سره همیشه په دې باندې زمون نشد شوی دی خبریم شوی دی او مونگ لگایو پا دی که ما ده تاوی چه درسلور وزی مخی پا دی که زمان رابطو شوا آغی ام داوی چه مونگ کوشش کو مونگ ور سر لگایو چه پس طریقه بانده هم پا دی بختورم یاش که کم سی کم سیز فایروشی ده مرگ جو بل ده تکلیف نا ده لار ده مسئله نا ده دی نا پدیم یاش کے تقریباً آگئی تصرسی ریلیف ملاوشی و انشاءاللہ پدی کی دوبارہ خبر رکھے گی
یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په سلګونه کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې وسلوالو 15 مزدوران وجلي او جسدونه یې په سیمه کې غورځولې دي. چارواکي وایي وجل شوي 15 واړه مزدوران عام وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل سید شاه سکیم راکوي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ څخه شپږ تنه مزدوران تښتولي چې له ډلې څخه یې یو په تیښته ورڅخه بریالی شوی او پاتې 15 نور یې نن سهار وژلي دي. دولتي چارواکي وایي وژلو شویو مزدورانو په جلریز ولسوالۍ کې د بهرنیو سرتیرو په یوه قرارګاه کې کار کاوه او تیره ورځ ورڅخه را روان وو چې په لاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي وو. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو مزدورانو جسد نن سهار د جلریز ولسوالۍ د قلای فیضو په سیمه کې غورځولي او شاوخوا یې ورڅخه ماینونه هم ایښي دي. دی وایي امنیتي چارواکي سیمې ته تللي چې جسدونه راوړي خو تر اوسه یې لا نه دي راوړي.
د مینان خار په لورې په حرکت کې په سراچه موټر کې سپاره او د ملاخېلو په سیمه کې وسلوالو دوی اختتاب کړي وو. بیا دغه نن سهار شپږ بجې د قلای فیضو په سیمه کې د جلریز ساحه ده، دوی جسدونه هلته اچولي وو. جسدونه څنګه د ساحه غونډه منګزاري کړې ده او دوی کې 15 کسان یې وژلي. یو کس د شپې چې دوی کله ګوري
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو څه موده وړاندې هم د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې یوه میرمن بهرنیو سرتیرو ته د جاسوسۍ په تور وژلې وه.
د میدان وردګو ولایت په اړه رپورټ تاسو وری د اوس په افغانستان په اړه یو بل رپورټ وورو. افغان چارواکي وایي یو ځل بیا د پاکستان له خورې د افغانستان په سرحدي ولایت کونړ توغندي راوشتل شوي او په نتیجه کې لسو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عامو خلکو لس کورونه هم ویجاړ شوي او ګڼې کورنۍ اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي. چارواکو ویلي چې دغو توغندي د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل شوي دي، خو د پاکستان چارواکي په دې اړه لا سنه دی ویلي. د دې رپورت نور حال صالح محمد صالح راکوي.
چارواکو پرون وخت وویل د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځ د توپونو او توغندیو په ډزو کې څلور ملکیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا د پاکستان له خاورې د خپل ډول وروستی برید دی چې د افغانستان پر ختیځ کېږي او افغان چارواکي د پاکستان د پوځ کار بولي. د کونړ د والي ویاند وصیف الله وصیفي پرون وخت د جرمني خبري اژانس ته ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې له پولې هاخوا د پاکستان د پوځ لخوا پر دې ولایت 300 توغندي راوشتل سوي چې د دې ولایت پر دوو ولسوالیو دنګام او شیګل لګیدلې دي. دغه دوی ولسوالۍ د پاکستان له سرحدي سیمې چترال سره پوله لري. د کونړ امنیه قمندان هم تایید کړی دی چې پر دغو دوو ولسوالیو له کرښې هاخوا په سلګونو توغندي لګیدلې دي. د کونړ والی سید فضل الله واحدي څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د بهرنیو ځواکونو له عالي رتبه پوځي چارواکو سره د دغو توغندیو ټوټې شریکې کړې او هغوی هم منلې چې دا د پاکستان سخت توغندي دي.
زما د اطلاف د قواو د بازي غړو سره چې ملاقات او هغوی دا ومنله چې د مرمۍ سخت د پاکستان.
د کونړ د والي وین وصیفي وایي د پاکستان د پوځ لخوا د توغندیو د لګیدو په نتیجه کې لس کورونه نړېدلي او ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. پر کونړ او نورو سرحدي ولایتونو تر دې مخکې هم د ډیورند له کرښې هاخوا توغندي ویشتل سوي چې چارواکو وخت نا وخت د پاکستان پوځ مسؤل ګڼلی دی، خو افغان دولت د دغو بریدونو په وړاندې جدي عکس العمل نه دی څرګند کړی.
اوس به د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم ورو. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت اداري چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان په پوله یې د دریو پاکستانیانو په ګډون شپږ تنه وسلوال طالبان نیولي دي. له نیولو شوو کسانو سره سپکې او درنې او چاودیدونکي توکې هم نیول شوي دي. نیول شوي کسان وایي د سړک په غاړو به یې بمونه ښخول. په دې اړه نور تفصیل سید شاه سکیم راکوي.
چارواکي وایي د دریو پاکستانیانو په ګډون یې شپږ تنه وسلوال طالبان لسپکو او درنو وسلو سره نیولی دي. دغه کسان په تیرو څو شپو کې په کندهار ښار او له پاکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ سپین بولدک کې د ملي امنیت کارکوونکو د پلټنو پر مهال نیولی دي. د نیولو شویو کسانو په ډله کې درې تنه پاکستانیان وایي چې تر پوله هاخوا څو تنو طالبانو په افغانستان کې د جګړې دپاره ورته ویلي وو، خو تر پوله له راوښتو سره نیول شوي دي. په نیولو شویو کسانو کې درې تنه یې د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي دي چې له خبریالانو سره یې د خبرو پر مهال ومنله چې پر افغان او بهرنیو سرتیرو به یې بریدونه کول او د سړک پر غاړو به یې ماینونه ښخول.
اول حمله چې مو وکړله هم پر دغه قرارګاه باندې وکړله، چغل به یې کول په هغه قرارګاه باندې حمله وکړله. دلته بیا وروسته موږ جنا شات شومه طرفات نه ورسېدي. دوه معامله بیا دلته موږ په خومان باندې حمله وکړله. موږ یو ملګری زخمي سو، پهلوان په نامه وو، په ناس کې زخمي سو. پوستاو پر هغه پوسته کې موږ په ټکټر کې وارلو. بیا مو حمله پر وکړله، حمله پر وکړلې. یو پنځم ماشین جن راوړي، یو مسکل جن راوړي، او دوه راکټ مو جن راوړله.
زما نوم سیدی سمی اولاد دی، د پاکستان شمن اوسیدونکی. شپږ وای میاشت مخکې مې په مدرسه کې سبق وایي چې زموږ سره یو طالب وو، حافظ الباری په نامه وو، کومندان وو. ما ته وویل چې زوی لمن ته جات لزو او د وای میاشت کې زه تیار کړم. نو موږ روان سولو. بیا دوه کسان وو، موږ روان سولو. د بولدک راواوښتل، د بولدک خد والا بیا ونیول.
د ملي امنیت کارکوونکي وایي چې له نیولو شویو کسانو سره یې ګڼ شمېر تومانچې، یوه پیکا، ټوپکونه، مرمۍ او په زیاته اندازه چاودیدونکي توکي هم نیولي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سمه د وړاندې هم ملي امنیت په کندهار کې د 1100 تنو ځانمرګو برید کوونکو تر ډله ییزو بریدونو وروسته څو تنه پاکستانیان نیولي وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نیمې قبایلي سیمې د رادم خیل اوسیدونکي وایي د ژوند بنیادی ضرورتو له شیانو بې برخې دي. د سیمې یو اوسیدونکي وایي د دوی له درې د ګیس پایپ لاین تیریږي، خو دوی ته ګیس نه ورکول کیږي. همداراز اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بجلی نشوالي د خلکو ژوند ډیر خراب کړی دی. له دې علاوه د خلکو نور ستونزې هم دي چې د مشال ریډیو له خبریال سره یې شریکې کړې دي. راځئ چې خبر شو.
د نیمه قبایلي سیمه در ادم خیل اوسیدونکي د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم او په دا لحاظ د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. د در ادم خیل اوسیدونکی احسان الدین اپریدای د اوربلن ګیس نش په دا رنګ بیانوي.
در ادم خیل باندې کوم ګیس پایپ لاین تیر ده، څلور کاله وشوه، خو دا ګیس مولا نه ملو شوی. که دا ګیس مو در ادم خیل اونله ملو شو، نو د دې وجه نه به مولا سهولت زیات شي، او دا چې کوم ځنګلات دي دا به مو محفوظ شي.
د بجلی لوډ شیډنګ د سیمې اوسیدونکي تر پوزه پورې راوستلی دي. په دغه حوالې سره رب نواز اپریدای په دا رنګ ژغېږي.
در ادم خیل باندې د بجلی د حد نه زیات لوډ شیډنګ کیږي، او د دې حد نه زیات لوډ شیډنګ سره چې کله زموږ بوډاګان، ماشومان، مریضان او طالب علمانو له ډیر زیات مشکلات پیښ شوی ده. د بجلی لوډ شیډنګ سره د اوبو هم له تکلیف په تجارت هم د ډیر اثر غورځېدلی ده. په کار دا ده چې حکومت په دې کې دلچسپي واخلي او یوه د بجلی مسلې زر تر زره سر لا ورسي.
یو بل قبایلي ملک جان په دره ادم خیل شه د تعلیم مشکلات په دا رنګ بیانوي او په دغه اولې سره ځنه غوښتنه حق کوي.
په د ادم خیل داسې یو بدقسمت علاقه ده چې دی له کوم د تعلیم طرف لا بالکل څه توجه نشي ورکولی. کمپیوټر مرکز هم منظور و چې هغه بجلی دی واجب نه کوم د مون هغه سنټر لری کړی شو، یو کېډ کالج د جوړ کړی شي چې هغه نه دغه علاقې کومه ده، یعنی سفیدا وخلی و د خلک هم د خیال سره سیال شي. کومه سکولونه لکه د حالاتو په وجه سره خراب شوی دي او یا بند شوی دي، هغه باندې څه کاروبار نه شروع شوی دی. غدي زر تر زر فعال کی
د دره ادم خیل د اوسیدونکو دغه مشکلات او غشتنه مې چمرستیال پولیټیکل ایجنټ فخر الدین ته وړاندې کړې. هغه په دا رنګ جواب وکړ.
بیا یو بل برایټ لاین تیریږي، هغه به ټول افغان زموږ
لائن دی خپل بیا برانچ لائن تیریږي دا ډېر پروسس دی او دغه پیسہ ډېر زیات انوال دا بل دا بجلی خو تاسو څنګه پتا چې ټول پاکستان نو څه ده او دغه صدا شم هغه نه نه چې رزم دې صرف د درې مسله ده چې کوم د وو سکین دی هغه زموږ نه چلیږي نو هغه سره زموږ وو مسله ده او څنګه تعلیمي اداري د تعلیمي اداري زموږ بالکل اصل مشکل نه ورګې مال شي دي او دا بار یو کمپرهنسیو یو پروګرام جوړ شوی دی هغه لاندې دا ټول سکول نه به ریکنسټرکټیږي
د دره ادم خلو سے دن کو غشتنا وکړه چې څومره زر کې دایشي حکومتي چارواکي دې د دوی د مشکلات حل او غشتنې دې سرتا ورساوي
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور اس بائیو بل رپورٹ پورو د خیبر پختونخوا په سوات کې د پولیسو مشر امر کړی دی چې دا غټول دکاندارانو پر ضد دی کاروایی وکړي شي چې له 13 کالونو کم عمر ماشومان باندې سیګریټ خرڅوي. ډاکټران وایي سیګریټ د ماشوم سږو ته د نورو پر تله زیات تاوان رسوي. د سیمې اوسیدونکو هم د امر ته په ډیر ښه نظر ګوري. دی وایي په سوات کې د ماشومانو سیګریټ سکون کشمیر زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې اورو.
سوات پولیس مشر ڈی پی او گل افضل خان اپریدی په یو خصوصي غونډه کې پولیسو ته د امر جاری کړی چې کوم دکانداران په ماشومانو یعنی 13 کلونو کم عمر تنانو سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد کاروای وکړي شي. په دغه لړ کې سوات پولیس مشر گل افضل خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خپل سروې کړی دا چې یو شمیر کم عمر ماشومان سیګریټ استعمالوي ځکه دوی دغه امر جاری کړی دی.
ډاکټر خان نمبر کم مشومان ته سیګریټ نه ورکی دا قانونا بند دي او اصلي اخلاقي تور هم دا لکه پورا جنریشن روان دي تبا کې مشومان سیګریټس کې اده کوي او دا نشو طرف ته د دې رجان دي نو دې ته پر موږ وکړي یو ان کبیا څوک باندې کې نو موږ هغه نه په مشومان باندې ډاکټر خان نه کم میټس پرچیز بون کو او کوم دکاندارانو موږ دا سولي ده ډاکټر خان نه کم ورکی نو دا غي خلاف موږ قانوني کاروي کو.
سیګریټ ماشومانو ته څومره زیان رسوي په دا اړه د ماشومانو ماهر ډاکټر ګیان پرکاش وایي سیګریټ سکل ټولو لپاره زیان سبب جوړیږي ولی کومره ماشومانو باندې ډیر اثر کوي.
دا د ماشومانو د پرپوس لپاره یا د روغ د پرپوس لپاره هیڅ نقصان نه دی. بیا د ماشومانو لپاره بالکل خطر نه دی. یو ماشوم په دا وخت نه سموګي عادت شي ورته چانس ډیر زیات دی چې د نیر فیوچر کې نور نشو تر تمایل شي. یو خراب سوسائٹی میں ملا شوئے تھا دے دا اسموکنگ داخل ہو جائے شروع کرے تھے اور دغه خراب سوسائٹی چې کوم دی کنه دی بیا ډېر خراب طرف ته وایي چې دغه وجه ده چې موږ له کوم ماشومان باندې اسموکنگ کنټرول خامخا بغار دی چې هر دی په کنټرول اسموکنگ چې کنټرول نه ساتي کنه نو دی په بیر روي اختیار کوي.
د پولیس لخوا دغه امر په اړه مقامی اوسیدونکو امجد خان وکیل وایي چې دا ډیره د ستاینې خبره ده خو چې عمل پرې وکړي شي.
دا ډیر یو ښه اقدام دی چې دا بالکل بند کړي دی. یو ته سکول ماشومان تباه برباد کړو ته کارون نه وستو یو دا چې دی ته بدی وخت کې بدی اچ کړي سرګټو طرف ته مایل شي نو سبا بدی چرچ شروع کړي بروز به هیروین شروع کړي دی به بدی سوسایټي باندې بوج شي او د دې ژوند تباه برباد شي. دې ته زه په ډېر ښه دغه ګورم او به دې باندې امپلیمنټیشن پکار دی چې بالکل او زه مه چې دا د دکانداران نوم سخته سزا ورکړي چې دی دې ماشومان له بالکل ور نه کړي.
پیزاګټ پارک کې یو دکاندار شمشیر علی خان وایي چې وړاندې هم دوی په کمور ماشومانو سیګریټ نه خرڅول ولی اوس په د پولیس سره پوره پوره مرسته کوي.
هر دکاندار ته درخواست کوم چې دې وړول دي سیګریټ نه ورکړي او که هر کله کې دا زمون دی حکومت دا شان موږ مرسته کوله نو موږ به سره ان شاء الله شانه بشانه ودریګو. زه سیګریټ د دې وجې نه وړول نه ورکوم چیرې دوی قلار شي ا بار بار ته زه ملګری دا سیګریټ مسکه او وینا خپل تر لوړم څوک وي خپل پلان لوړم څوک وي زه ما باز وی لوړم نه دی وجې نه زه دې حکومت ته خواش کوم چې سخت نه سخت پابندي په ولګي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او گل افضل خان اپریدی په ټولنې هم غږ کړی چې دغه ماشومانو د سیګریټ استعمال بندیز کې د خپل کردار ترسره کړي او داسې دکانداران دې منع کړي یا پولیس ته دې پناه کړي شي کوم چې په ماشومانو سیګریټ خرڅوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه تاسو په انټرنیټ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې اور اتل هم شه لستل هم شه د غسی په فیسبوک باندې هم مونږه د مشال ریڈیو په نوم باندې پاڼه لرو. اغه باندې اغه پاڼه هم تاسو ځان سره شریکول شه مونږ ته رائے را کول شه چې زمونږ خبرونه تاسو سونه خو خبه او مونږ خپل خبرونه تاسو لپاره سمره خې کول شو. د ماسپخین درینی می بچی شو دینو د بریوال کاکړ نبا لند خبرونه باورو.
د پاکستان استخباراتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویل دي چې جیټ الوتکو نن په کورمه کې د وسلوال طالبانو پر سلور ځایونو بمباري کړې ده چې یو شمیر وسلوال پکې وژل شوی دي خو د هغوی په خبره دوی ته کره شمیر نه دی معلوم. وسلوال طالبانو د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نیټو پر یو مرکز کې کارکونکي شپږ افغانان تښتولې دي چې د پنځو یې مړی میندل شوی او شپږم په تیښته کې ورڅخه خبرې اله شوی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سرحدي سیمو د درنو وسلو بریدونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان پر پوله یې د درو پاکستانیو په ګډون شپږ وسلوال طالبان نیولي دي. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دولت شاه ولسوالۍ په لسګونه دینی عالمانو د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون ننګ وکړه او د چین په بیجینګ ښار کې په روانونه کې د سخت بارانونو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي.
د بریوال کاکړ نملند خبرونه وریدل اوس په 19 پروګرام د مشال مرکه کې به د لیکوال او شاعر ډاکټر خالق زیار خبري وورو چې زمونږ خبريال اصرار تل ور سره کړی دي. ناراضه چورو چې ډاکټر خالق زیار د خپل ژوند او د کار پاړه سوای
وبکوالو زی هم بیرته سمندر لرازي هر خوا کلاړ شي زما فکر په خبر لرازي. د مشال ریډیو خغلو ریډونکو زې اصرار تلیم او نن د مشال مرکه د دغه شعر د خالق سره کو د چا نامه چې ډاکټر خالق زیار د درګي د سیمیو سیدونکو د ملکن په غیږ کې را لوي شوی. دغه ډاکټر یوازې د طب ډاکټر نه دی بلکې په پښتو او پښتنو مین دی. دا خاوره او دا خلک ډیر ښه پیژني. واړو بچي دغه سو ساتو نه داغي تاسو سره شریک کو داغي نه داغي د ژوند سو خاطرې وورو داغي د ژوند په حق له داغي د فن داغي د هنر داغي د شعر او داغي د صحت په حق له هم. ډاکټر صاحب تاسو صحت څنګه دی؟ په خپل وسنګي
ټیک ټاک يم د خیره تر اوسه هیڅ داسې ناروغي نه لرم روغ جوړ يم او زما خیال دی ډیر کم پیخه دسی کیږي چې زمانه هم څوک ته پوسو کې چې ستا صحت څنګه دی. نور ټول عمر په دې کې تیر شو چې مریض راځي او موږ وته چې خطا ته څه تکلیف دی او هغه خپل درد او تکلیف بیانې او د هغې په رڼا کې چې سینو بس هغه سې کوو خو زموږ نه پکې څوک ته پوس نه کوي چې ستا خپل سوال.
ډاکټر صاحب زه دغه سوالونو له روس ته راځم چې طب ته څنګه رالی شعر موسم شروع کو په هغې خبره نه کوم خو ویل کیږي چې شاعر د قام سترګې وي د ولس په نبض لاس کې دي او تاسو په عملن هم د طب ډاکټر د صحت بیا هم د خپل مریضانو په نبضونو لاس دی په دواړو حالتو کې نو دغه د شعر دغه لار خودنه د شعر د لارې دغه خود صحت پیغام د امن پیغام او د رنزورانو د صحت خیال ساتل دواړه موسن روان ساتلی دي.
فصل کې هر انسان چې دینو سوزي مواری لري د ټولنیز زی مواری چې د بنیاد دی او مسلکی زی مواری بیا په خپل دغه سره راغلی او تړلی د ډیر وړوکوالی نه به وایم زمونږ خپل د کور ماحول او یا د سکول او د لارې کوسی هغه داسې وو چې علمی هم وو سیاسي هم وو او د شعر او ادب پکې هم تر ډېر حد دخل وو. نو ځکه ډاکټر خزروسته جوړ شوم خو د دې نمخ کې هم په ټولنیزو کارونو کې لاس کول پاغه کې برخه اغستل پاغه ځان پویول او هغه خپل کم فکر چې جوړی دغه نور خلکو ته اړول په بنیادی طور د دینه مخکې هم زنګ سره ملګری وو او زه اکثر وایم چې خدای پاک داسې مشران راکړو چې دا غوی په برکت باندې ما زده کړه وکړه، دا غوی د صحبت نه مې فایده واغسته او قامیز درد چې هغه زو ته شعوري درد وام هغه ما پړه کې پیدا شو، نو که اوس غواړم او که نه غواړم خو هغه درد چې دی نو هغه مې آرام ته نه پرېږدي او دا ټول کارونه را باندې کوي.
بیا هم کله کله د آرام ضرورت وي، نو دغه درد نه کله په څه باندې آرام ملاویږي؟ څه داسې خبرې وشي، څه داسې ولیکې، څه داسې واورې؟
زه اکثر نورو ملګرو ته هم وایم د چا سره په ښېګڼه کې ما کې انرژي پیدا کیږي، توان هم پیدا کیږي او زه خوشحالیږم هم او د وجود زه صحت محسوس کومه چې یاره دا بنده چې دی د ده سره د سخیګړې په نتیجه کې دی خوشاله شو. نو چې سونه خوشاله شوی درې څلور چنده زه دغه نه زیات خوشاله شو او اکثر وایم چې بدبخت دی هغه خلک چې د دې خوشاله نه خبر نه دي او دې د دې درد چې دی دا ذاتی دی او د ټولنیز درد کې د خپل درد شریک کړي نه دی. لیازه ذهني سکون زه وایم چې ماته سونه دی په دې وجه باندې دونه به ډېرو کم
خلکو تاسو شعر ته زمونږ یو المیه دا هم ده چې ډاکټر صاحب دغه د ولس دردونه ډېر هم محسوس کی خو هغه دا ولس درمان نه بولی تر سوچ هغه یو شاعر دی ښه شعر لیکي ټول ولس ته رسېدلی لر بر ستاسو شعرونه خلق وخی د شعر دغه د ډګر په حواله را ته تاسو په خپل وایي چې دغه څنګه فیل شو بیا ډېره موده پس تاسو خپل کتاب هم چاپ کوي نو په دغه اړه زمونږ اوریدونکو ته په خپل وایي
د شعر خو یو فطري استعداد دی چې چاله خدای پاک ورکړي څوک په ځان کې په زور نشي پیدا کولی البته د هغې پالش کول هغې له ماحول پیدا کېدل او هغه مخکې بوتلل دا بیا د دغه شاعر په ژوند پورې ده چې ده ته څنګه د ژوند ماحول څنګه دی دی په څه قسمه خلکو سره ناسته ولاړه جوړېږي او د دغه شعر چې دی دا کم رنګ اخلي. نو زه وړوکم زما خیالي په دویم کې به وم چې زمونږ په اجره کې به داسې پیغام خاده کې سندرغاړي به راتلل هغوی به سندرې وې نو بیا زما ذهن کې زه سکول ته تلم په کومه لار نو دویم جومات کې مو ما به کوشش کو چې زه داسې یو څه جوړ کړم نو هغه به راتلو خو لیله جوړېدل به هم ځینې شی نه داسې و چې هغه به لکه اوس خو نه د ویلو دي او نه ماته یاد دي خو برحال ماته هغه وخت پته ولګېږي چې زه شاعر یم شعر جوړولی شم. نو د هغې نه وروسته بیا مختلفې مرحلې راغلې. ظاهره خبره چې داسې دولسم څوارلسم پورې کوم شاعري ما کړې وه نو په دې کتاب کې شته دی هم نو څو پورې یو مخصوص رنګ نه واغستې او هغه هم د دغه فکر په نتیجه کې کوم چې مازه کار وکړ د دغه درد په نتیجه کې کله غي خپل شکل واغسته اوس که ارسنګ لیکم خو بس لیکم او په یو خپل رنگ او خپل انداز هغه کې شته دی. بیا شاعران مرګری چې ونو زنګ سیاسي مرګری هم دوستان هم سره یو ځای ناسته ولاړم ونو د مشاعره او دا غوی سره ناسته ولاړه بیا د نورو شاعرانو مرګرو سره په دغه بنیاد تعلق جوړېده د فکر په بنیاد باندې چې زمونږ فکر یو او دا بله خوش قسمتی و چې زمونږ په دغه کې رحمت شاه ساحل غونته کې او صاحب شاه صابر غونته کې مرګری دوستان هم وو دا غوی رهنمایی هم وه او زما خیال چې مونږ به چرته یو ځای شوي نو بس که تنقیدي اجلاس وته وای او که هسې خبرې وته وای مونږ چېرته نورې داسې ذاتي خبرې نه دي کړې بلکې ټول هم ټولنیزې مسالې سیاست او ادب باندې بحث کړی دی او هم په دغه مت کې بخت پاتې شي.
ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه چې تاسو ملګري چې ستاسو نظریاتي ستاسو سیاسي او دغه ادبي ټولنیز فکرونه به راغونډېدل په دغه مسلو به غږېدې. زه خو به دا اورېدونکو دپاره سوال هم وکړم چې په دغه لارو کې تاسو تر ډېره حده هم د دغه قاموله دغه فکر جیلونو ته هم رسولي؟
دا اوس خو حالات لږ شانتي بل شانتي دي. هغه وخت خو داسې وه دا مونږ کله افغانستان انقلاب وشو او د دې په حواله باندې سیاست هم کاوه شعر هم وې او د پښتو نو د چې څه دغه جوړېده د سماجي ژوند څه تقاضې جوړېدې د هغې په بنیاد باندې خبره کوله د هغې وخت حکمرانانو ته دا قابل قبول نه وه بلکې د هغوی که چا ته هغه اول نمبر دشمن وی نو هغه هم مونږ وو زمونږ ملګري وو. نو د دې قسمه حالاتو سره څوک په لاس ورله هغوی جیل ته لاړه څوک ور نه رله یو بهر پاتې شو. خو بیا هم هغه ښه خبره داره چې زمون زمون په مرګرو کې څوک هم د سینې دی راغلی چې د دغه زور او جبر لاندې د هغه خپل خبره پریخي. په هغه وخت کې به د دې قسمه خلق چې چا به حکومتي ادارې چیلنج کولی یا به د هغوی په دغه باندې ټکونه کول، په شعر کې کې کول او که په تقریر کې کول او که په نثري لیک کې کول، هغوی د هغوی په نظر کې وو او هغوی ته به څه قسمه چې کېدی شو د غرسول. بیا وروسته چې حالات بدل شوي هم دي، دا د جیلونو سلسله اوس لږه شاته شوې ده، خو د هغې نه نور یو سخت شکل یې اغستی دی او هغه دا دی چې بس دا سړی مړ که پته نه لګي، د دشمن هم پکې دغه نه لګي، د چا مخ پټ دی او ښکاري نه، بلکې دا ځلې یا په موجوده وخت کې پښتانه د عجیبه غوندې دشمن سره مخامخ دي. پښتانه ډاډ په دی و چې که چا مړ کړم نو د دشمنۍ کاڼې نه رستی، پسین کېم نه رستی، یو ځل به زه هم د بدل جوګه شم. اوس عجیبه دشمنۍ سره په دی مخ دي چې هغه څوک ورته مخې ته ولاړ دی، نو د هغه مخ پټ دی، اعلاني نه دی، او بل یو سخت حالت چې دی یا مشکل زمونږ د پاره دی هغه داری چې که څوک را سره خوا ته ناست دی د دوست په جامه کې، نو بنیادي طور د هغه په زړه کې هم غلا ده. نو ځکه په موجوده وخت کې او په هغه وخت کې فرق شته، خو بیا هم لکه په دې موجوده کې مونږ نه خپله خبره پرېښې ده او نه پرېږدو، اگر چې تاوانونه پکې راځي او راله
پر دغه خبره مخ په وړاندې بوزو. تاسو که به احتجاج وکړو د یو خبرې دپاره، د یو رښتیا دپاره، تاسو به سخت اوس غملې، خو تاسو هغې به ځای نیو، هغه خبره به اورل کېدله. څومره چې پښتون پوه شو، څومره د نړۍ سره وتړلی شو، د نیټ د لارې، د ټلیفون د لارې، د فیسبوک د لارې، په مختلفو حوالو پوه هم راله، تر ډېر حده په دغې مسلو هم پوه شو، خو بیا هم هغه مسلې لا سیوا کېږي. نو څه ګڼئ چې آیا زموږ هغه فکري کار، هغه د لیک لوست، هغه د پیغام رسانې هغې کې کمی دی که نه؟ په موږ کې نور خامۍ راغلي دي، دې ته به څنګه ګورئ د خپل ژوند په دغه مشاهده کې؟
تر اوسه زه خو د یو شیز نه مطمئن یم. هغه وخت چې مونږ یو خبره کوله، نو د پښتنو د عام خلکو نه به هم زموږ مقابلې ته یا جګړې ته سړی را پاسېده چې بای داسې به نه وایې، دا ته غلطه وایې. اوس د دې تجربې په رڼا کې دا یو کار وشو چې مونږ چېرته هم خبره کوو، هیڅوک نه را پاسې چې هغه وایي چې ته غلطه وایې، ځکه مونږ د دې خپل درې دېرش کالو د تاریخ په رڼا کې کوو. اوس دې مونږ هم دا خبره اوس کوو چې مونږ سوې او دې بل سوې، د چا هغه وشو، زمونږ خبره صحیح وه که د دوی خبره صحیح وه؟ په دې کم از کم زمونږ سره خلق قائل دی چې ستاسو خبره صحیح وه. دا نو بلکې هغه نور خو اوس ته کندو شاته پټ شوي دي، هغه خلق چې دا زمونږ د ادبي لحاظ باندې به مونږ والو وینې بهیږي، اوس پرلی به راشي، دا کتابونه چې خلکو چاپ کوله ادب په خلکو کې خورول، نو نن هغه خلق مختورن دي که نه؟ اوس دا چې کنه مونږ بے شکه دغه ځای ته تر دې حده کامیابي حاصله نه کړه چې مونږ ورته کامیابي ووایو، او اوس هم د یو مشکل غټ مشکل سره مخامخ. خو د هغې وجه دا ده چې دشمن یا مخالف قوتونه چې وو، دا میډیا خو اوس تر یو حد آزاده شوه، دا د هغوی په لاس کې وه، دا اخبارونه رسالې زیاتره د هغوی په لاس کې وو، او زمون په لاس کې دا شی نه نو، بلکې د هغوی زیات د زور ځای نه، د تماس ځای نه چې وو. زه بخښنه غواړم، خو لکه په عام دغه کې چې جومات د هغوی په لاس کې وو، مولا د هغوی په لاس کې وو، که مړی کېدم هغه پکې تقریر کوو، که د جمعې ورځ راتلم هغه پکې تقریر کوو، او که زړه کېده نو بغیر د هغې نه پکې دغه سم کوو. اوس مونږ ته دا موقع چې وې نو دا نوې بدې. دویمه خبره چې زیات مونږ کم زیان کړی دی، کم شیز کړی دی، مخالف قوت ډېر صحیح ځای ته متوجه او هغه بنیادي طور سکولو. پښتنو کې چې هغه کم کمی دی، هغه دا دی چې دوی کې تعلیم کم دی. سکول هغه ځای دی چې د دې نه رڼا خورېږي. د سکول مخکې هم د دغه ځای نه مخالفت شو. زمونږ پلارانو که په مونږ سکول نه وې، نو وجه دا و چې هغه وایي چې بای زما پہ هغه جان خرابېږي. دا خبره هغه په ذهن کې هوایي نه و راغلې، دا چاره هغه په ذهن کې اچولې وه. نو د هغې نه وروسته هم دغه سلسله نن که مونږ ګورو د سکول په مقابله کې، دا دارالعلومونه دا کوم چې اوس دي، دا د مازیګر مدرسې دا کوم چې اوس دي، دا نو دی کې انویسټمنټ پرشو دا را پیدا شو، د تعلیم متاثره کو. اوس بے شکه دانشي ویلې څوک چې سبق ته مدرسې وي د پاره د پیسې وي، خو نورې طریقې داسې په کار راولي ولی چې پښتون قام بچی چې دی آزاد مټ باندې ډیر سکول نه فائدہ و نه خلی استاد مونږ ګور کوم ځای کې دهشتګرده رجحان دی یا ډیر ده پاغه کې اول سکول رانی ځکه دا دوی ټارګټ کړی دی پر چې دې نه رڼا خوريږي هم دا دی چې پښتون بچی له نظر ور کوي لہذا غزای ورانی چې دی هم دغه سي پاتشي زور تسویمه د دین په نوم هم د مختلف شین په ما به مخوره سواد کې مشاهره واغی کې یو دغه کو بټخې لګي هغه کې شعر دا سدا و چې دا ځکه په سر سر ګوت بیرته میشتلې دا ځکه په سر سر ګوت بیرته میشتلې هر څوک چې و خو ناستو د جمعات په مناره کې ډیر شین دا سي چې مونږ ولا د تقدس درجه ور کړ او په خلکو کې وسم داغه اغا سر دی دا په مونږ پسې کانګریز هم د دغه مورچل نه په مونږ ډزې کړې دا غې نه روسته کدا قسم خلک راغلي دي چې هغه پښتانه کو زموږ سره پکټ کې ناشته او که بهر راته ټوپک نیولې دي خو دواړو دا هر به استعمال کړي چې پښتانه سبق ونه وي د دې شنه پاتې او مونږ څنګه چې زموږ مشران کړي وو چې دې د لپاره تبلیغ کاو مونږ هم کو مال به وسم د سیم مریض ماشوم نه راغلي چې ما دې د مور نه تپوس نه کړي یا د پلار نه تپوس نه کړي چې بچي سبق وای کنه او بهشکه بده کې یو خطرم د خو ما وختي وي چې دغه شینو پروا نه راکړي کدا بچي دوی په غلطه لار باندې دغه کړي د سلار باندې چې ولي چې دې بچي زما محسوسه و ما چې د دنه تعلیم پاتې کیږي د صحیح طریقې سره سکول نشي کولی په قاعده ما وته ایڈوایس کړي چې دا اضافي چې تا په دونه کم بوج راچولې دي دا مکوا د دې سره دې بچي تعلیم متاثر کی ډیر خلکو پکې منلې دي او اثر کیږي او موږ ته مطمئن
ډاکټر صاحب خبرې ډېرې خوږې روانې دي اوریدونکو به هم وایي چې ډاکټر صاحب دغه خبرې په ځای خو هغه ستاسو په حوالو را هم معلومات غستل غواړي وړاندې دي نه چې هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دي راشستلې ونه اوسم په خپل حال دي نو اوریدونکو بعد دغه لیونی د پښتو دغه مین هغه حال هم پختي استاد زلک شخصي جون لبرازي ډاکټر صاحب د سبق په دوران کې موادو کو کلمو کو بیا په خپل خوخه مو کو کنه زموږ یو روایت دا هم هغه وخت و چې اکثر به مور پلار خلکو له خزه وکړي کداغه به خوخه وکنه نو لکه خپل خسرات په خپل سر سره وکي
ما خو لکه مختلف وختونو کې د سړي غره غلي لري چې د خوخه ظاهره د سړي لکه شاعر می رنگین مزاج می نو بهر علاقه سي نه دي شوی او بیا کله چې دغه نه رالم ایم ډی می وکړه کلی تر عالم سکورنی حالات دغه سوسد زیول حق د هغه مرشلای دور او هغه کې نو زما کافی شپکاله زما پاغه کې دغه شو زوس د ډیرو خپل کشرانو نه هم په سرویس کې جونیئر و وادم بیا دغه نه رسته پاتات یا کې او رسته بلکې ډیگری چې ما واغست دغه نه هم سلور کاله 15 کاله پس
کلی کې جون کوي لګ د خپل بچیان مشتا سبق په وای کې نظم ګوریدون کو دپاره
په دی والے باندې دا و زما خپل فکر دی چې زم واړه دی پښماری او په وار دی چې د دې مونږه صحیح تربيت خاص کر تعلیم مسلې په حوالہ باندې دی باندې مقیدنم چې کوم کار سړی په خپل نه کوي او بل ته دغه تبلیغ کوي نو دام بیا سړی نو ځکه دا خبره ما اول په ځان باندې منلې ده او عملی تور می دغه سې کړی ده نو بچی می درې دی د خیره او یو کلی د سکول نه پرایمری نه دغه شوې دی بیا په خبر ته بولیو ایو چې دی ایوب میډیکل کالج کې فورث ایئر کې سبق وای او یو چې دی نو غلام اسحاق خان انسټیټیوشن ټوپه کې انجینیرینګ کوي او لور می سکاله د ایف سی امتحان ورکړی ګورو چې مخکې سکه
ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ نن سبا د سیاسي مختصر سوالونه نه کوم ځکه چې ډېری خبرې زم چې غوړیدونکو تور سوما د سیاست باندې یقینا چې تاسو په هم شتا چې تاسو په خپل پکې د یو قامي فکر لروغه مو پکې روزو پالو نو سختي هم تیر کړي نن سیاست چې څنګه روان دي نو سور او سر ملګری آیا د وطن د ګټې د پاره د ولست نقصان د پاره د تاسو څه غنې
زه خو لکه موجوده وخت کې داسې محسوسوم چې لکه د پاټه په چوکاټ کې اوس نه ځایږم به هر حال د هر عمل او د هر سوچ نه چې پښتون قام پرست تحریک ته خیر رسی نو دغه زما کار او دغه می سیاست دی ځکه چې طبقاتي جدوجهد په خپل ځای مارکسزم لیننزم او بلکې د مارکس نه زه یو خالی سیاسي نظریه نه ګڼم بلکې دا یو سماجی رویه هم ده او ډیر زیاته د منطق او لاجیک په حواله باندې ډیر زیاته حقایق ته نږدې دغه ده نو چې ما مطالعه کړم نن وخت کې لکه د ټولو نه لویه مسله چې زه ګڼم هغه د پښتون د دې اندام اندام وجود په منځ کې کسه د پیون کوشش کیدی شي یا د دې وخت زموږ سره تاریخي زمواري جوړیږي او بهشکه چې جوړیږي بل د هر پښتون جوړیږي. نو زه لکه هڅه د دغې لپاره کوم که موږ دا پوره کړو نو را روانو نسلونو ته به زموږ سترګې چې دې ټیټې نه وي او هغوی به را باندې بد نه وي چې واقع د دوی سو برخه کارو هغه په دې مت کې کړی.
یو وړوکی سوال دا وخت کې افغانان رونه هم تاسو اوري د خپل سبق د ویلو نه وروسته چې کله دلته رالی نو دا غزې د ملګرو سره رابطې کیږي که نه؟ هغې ته مو ادامه ورکړې ده کوم هغسې بس راغلی یې نو بیا نه یې تلي؟
زه خو په خپله یو ځلې تللی وم د باچا خان د جنازې سره تللی وم. بیا پاتې شو هغه ملګري کوم چې په یونیورسټۍ کې دي جلال آباد میډیکل کالج کې دي یا دلته راغلي وو نو د هغوی سره تر ډېره حده رابطه شتې. دلته مخکې داسې محصلین هم وو چې هلته سبق وایي نو د هغوی په ذریعه باندې به ختم هغوی ته ته یا به د هغوی سوال جواب و دا به راته. ما په دې کې ته یو خبره وکړو زما ملګری و هلته زما نه یو کلاس سینیئر وو نو یو د هغه ځای محصل راغلی و ما ته یې دغه وکړو ما ته یې تپوس وکړه چې احسان الله استاد ته دې په لار کې هغه راته وایي چې یو شته دانه دانه ګیرېده و پټکې وهلي کلاس ته راځي دا د طالبانو دور دا خبره. نو زما په دې کتاب کې هم دا شعر شته. دا شعر ما بنیادي طور په هغې لیکه هغه ته به ولېږم چې ستا د مخ اختیار پکې هم ستا نه دی د بل دی چې ستا د مخ اختیار پکې هم ستا نه دی د بل دی آشنا کړه راپورته د کابله که راځه. نو دا لکه وارداتي غوندې دغه و دا وخت ما ته دغه په اواز هغه ډېر لکه دغه و ځان به ډېر خیال ساتو پاک به ګرځې دغه به ګرځې. بیا ما ته عجیبه غوندې محسوس شوه چې هغه محصل ما ته ووایي چې هغه پټکې والی دی او داسې غټه غټه ګیره نو دا تر دې حده پورې یو رابطه کېږي.
ډاکټر صاحب نن سبا د خپل کلینک نه د شاعرۍ خپل تخلیک نه ورته سل ولې زیاتره وخت زیات مشغوله هم اوسوي په مازیګر کې یا د خپل دغه کارونو کلینک نه چې اوزګار یې؟
زما خو اوس دا مسلکي کار دونه ډېر شوی دی چې د ورځې خواړو سوچ نشم کولی چې زه د وزګار شم. او بیا د پیشې تقاضا دا ده چې دا یو اعزاز هم دی تړی هم ده او دا په چا پابندي هم څوک نشي کېښودی چې زه دونه مریضان ګورم نور نه ګورم. نو ځکه زه د ورځې بیخي نه وزګارېږم.
خپل ژوند مولس لور کړی دی
دا بس دغسې به یي زه وم چې زه بس تر څو پورې کولی شو جو کوم به چې کله نه دغه شي.
ډاکټر صاحب اکثر زمونږ اورېدونکو نه زه خپلو میلمنو نه د خپلو مشرانو یو سوال کوم چې ډېر خلک د خوراک او د لباس ډېر زیات خیال ساتي. زمونږ ځینې د کلیوال غوندې ساده خلک وي هغوی ساده خوراک هم کوي. که دغه پوښتنه اورېدونکو دپاره ستاسو نه وکړم چې لباس او خوراک مسهل وي زیاتره چای سې پخپله کوئ که نه د ژوند ملګری در سره کوي که نه دغه کې مو څنګه دغه وي؟
زه خو د پښتو کې یو متل دی وي چې خوره په خپله خوښه او غونده د بل په خوښه. نو زه کله هم داسې محسوس کوم چې بس دا چا پرې ټک ونه کړو بس دا جامه پیزار به زما سره مناسب وي. ما دا اوس چې مې په خپو دي دا سپلای واخېستې بیا مې بړه کېدم چې یاره دا به زما سره څنګه ښکاري. دا خو داسې د هلکانو دي. نو دوکاندار راته یو پروفیسر یاد کړ چې پلاني پروفیسر صاحب هم وړي دي. نو ما یې ښه بیا زه د هغه څه په تلاش کې وم چېر دی وینم چې ته سپلای پخبو کېږي. نو یو لاسنیوه کې مې ولیده چې اومې لي هغه سپلای پخبو ریټایرډ پرنسپل دی. نو بیا مې ورسره په رخصتۍ کې ځای ما وی دی سپلو ده ته څوک غږ کوي وي چا نه دی کړی. ما ښه زما سره هم دي چې سبا نه پخبو کوم چې تا ته نه دی کړی ما ته به هم نه. او دا خوراک یو شی نه دی. زه اکثر لکه خلک وایي چې څه خوراک پکار دی هسې د هر انسان دپاره د هغه د عمر مطابق د هغه د صحت مطابق هغه څه ناروغۍ لري نه لري د ده په خاندان کې دغسې ناروغۍ شته یا نشته نو تعین د هغې مطابق کول پکار. ځکه د عمر سره لکه زه اوس نن سبا سبزي او میوه ډېره خورم او داسې کم شی نه چې د څارو نه کېږي پی شو غوښه شوه د دې شیانو نه لږ الان کې وړوکوالي کې زموږ ټول خوراک دغه وو.
داسې خبره مو وکړه چې د خپل عمر تقاضا مو ووایي چې سبزي خورم بیا د وړوکوالي. زه به پوښتنه خامخا کوم که ستاسو وړه ښیي که بدې جواب به راکوئ چې هغه ډاکټر صاحب چې خلک په شعرونو کې لولي هغه ډاکټر صاحب د هغې نغمې چې د هنرمندانو د خولې لربر پښتانه اوري هغه ډېرې ژوندۍ دي. او هغه ډاکټر صاحب چې زما په وړاندې ناست دی ویښتې خولې ښکلې سپین شوي دي برېتې سپین دي نو چېرته دا احساس خوته نه دی شوی چې زه بوډاوالي طرف ته روان یم؟
نو کېږي کیږي راته دغسې خو کیږي چې لکه عمر پخیږي بلکې زه خو اوس ستړتیا لږ د نسبتا مخکې زیات ته دا کوم خو بیا زړه چې سړی ځان له خکوي نو د خپل عمر د کسانو سره خپل کمپیریزن پاواله نو چې زه هغه کوم مقایسه کوم سره نو د ځانه میړه ښه شي چې زه دوی کې دونه جس نشته لکه څونه چې زما شته دی.
ډاکټر صاحب موسیقي سره م تر کومه حده تړون دی، زمونږ اکثر لیکوالان، شاعران، تخلیقکاران، ډاکټران د طب هغې موسیقي خوښوي هم، بلکې زیاتره پکې آلات پخپل غږوي هم. نو ستاسو سره تړاو تر کومه حده دی او څه قسمه موسیقي اورې، څنګه خوښوي؟
زه خو د ډېر وخت نه موسیقي کې مې غزل سره دغه دی او په شاعرۍ کې م اکثر غزل لیکم او په موسیقۍ کې م اورم. نو په کور کې خو داسې موقع که چېرته په ټي وي باندې یا په دغه باندې راشي او واورم، یا د موسیقۍ پروګرامونه لکه نن سبا شته دی نو هغې ته مې تلوسه وي هغه واورم، او نور خو دغه ګاډي کې چېرته زمونږ کوم ځای پورې کیسټ غږېږي کیسټ یې را سره وي. نو زمونږ شکر دی دا ټول سندرغاړي کوم چې غزلې وایي زما د خوښې دي دا اورم، او نورو ته هم وایم چې موسیقي تاسو مونږ سره هر قسم مریضان راځي، ذهني مریضان یا دغسې دغه وي، نو کونسلنګ کې هم زه اکثر موسیقي تجویز کوم چې تاسو موسیقي اورئ د دې سره په سړي څنګه چې په خپله محسوسوم چې په ما خاص رکیږي، نو داسې په نورو ته هم وایم چې تاسو اورئ. او د موسیقۍ لپاره هیڅ عمر نشته دی، البته دا ده چې د یو عمر کې به سړی یو قسم موسیقي خوښوي، په بل عمر کې بل قسم،
مطلب چې سړی ژوندی ساتي
ژوندی ساتي.
ډاکټر صاحب د پای په شیبو کې وړاندې لدې چې ستاسو نه ستاسو د خوښې څو شعرونه واورم او پښتون ولس په نوم ستاسو پیغام واخلم، یو سوال هم ستاسو د یو غزل نه چې راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی، اورېدونکو ډېر زیاته خوښه کړې ده، زموږ راډیو هم غږی نړۍ کې چې چېرته پښتانه دي خوښې، که دغه زه سوال جوړ کړم چې راشه ستا لیونی اوس هم په حال دی نو څه به وایي؟
زه خو که په فکري لحاظ شي نو هم دغسې خبره ده، فکري تړون چې زما څنګه وو د چا سره وو هم په هغه خپل ځای باندې دی، البته هر څیز چې دی نو د وخت سره سره په هغې کې د بلوغت یو عنصر زیاتېږي. بیا داسې چې وختي مونږ څنګه ذکر وکړو چې یو درد سړی خپل کې نو دی نه پرېږدي، بیا زه دا نه وایم چې انسان دې نه بدلېږي، بلکې د دې قایل یم چې په دې دنیا کې بلکې کائنات کې هر یو شی د یو پرله پسې بدلون سره مخامخ دی، صرف هغه ټکی بدلون دی چې نه بدلېږي، نور هر شی بدلېږي، خو تر څو چې د ذات تعلق دی زه وایم چې ما څه خپل کړي دي نو شعوري مې خپل کړي دي، او کومه مینه چې شعوري شي هغه بیا څوک نه پرېږدي د خبر پورې وسره زی نو ځکه راشه ستا لیونۍ اوس هم په خپل حال.
الله دې دا لیونۍ هم دغه شان په دغه ځای او په دغه فکر سره لري. د پای شیبې دي اورېدونکي د یو وتلي شاعر په صفت هم تاسو دا وخوري، هغې به خامخا تمه لري چې ډاکټر صاحب راته خپلې خوښې څو شعرونه هم وایي دغه شعرونه، او بیا به ستاسو خوږ غوندې پیغام اخلي. جی ډاکټر صاحب څه راته اوروئ؟
نو زه به غزل دا څو شعرونه هم دا دواړه خبرې به وکړي، شعرونه هم دي او څه خبرې چې کوم هغه به هم پکې وشو. که په مینه کې ستا هر څومره برباد دی، که په مینه کې ستا هر څومره برباد دی، ولې بیا هم څه چل دی چې زړه مې خات دی. او د انسان قتل په هر جوړ ناروا دی، د انسان قتل په هر جوړ ناروا دی، راشه مړ مې کوي ما کړې اجتهاد دی،
راشه مړ مې کوي
ما کړې اجتهاد دی. او زه پیژنم څه خپل دي څه پردي دي، زه پیژنم څه خپل دي څه پردي دي، چې جوړ کړي زما په کور فساد دی، او تیشه سر لرا چول بے شک گران دی، ولی سو کم چی زڑا می دا فرهاد دی، او چیلا پا کناوا کوکش مشور شی،
چیلا پا کناوا کوکش
مشور شی، هر سڑی زما دا یو وجود نقاد دی، او لاس اخلاص که پا دی زڑا دا چا بدیگی، لاس اخلاص که پا دی زڑا دا چا بدیگی، پی خور کوٹا کابل زما حواد دی، لاس اخلاص که پا دی زڑا دا چا بدیگی، پی خور کوٹا کابل زما هواد دی. او تا په خوا ورته ویلې لیونیو، تا په خوا ورته ویلې لیونیو، زیار تر وسله په هغه نامه یاد دی.
ډاکټر صاحب یقینا چې دغه خوږ پیغام هم لرو، ډېر ښه غزل، زمونږ د مشال ریډیو سره دغه سو دقیقې سو ساعتونه درته څنګه لګې د بورکړي خو نه
ډېره مهرباني، بس مونږ هم دا خواهش چې یار زمونږ دا خبره چې ته لاړه شي د مشال ریډیو، ستاسو ډېره ډېره مننه، خوشاله شو چې ستاسو سره
دا نړۍ رنگونه. Oh, دا نړۍ عجیبا قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تھارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم او د مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسا ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا. دلتا نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال ریڈیو په وی پانی کې کولای شي نور تفسیر هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس دم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري.
او